اولاد یا خزی ته څوک ورنکه باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دما نه وکاله تیر سو، اووه کاله بعد بیا زلاړم طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی؟
هو خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دای چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې کنه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه خوري.
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته د موږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړ، ډېره یې ووهلم، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وه، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس لغه نه زتي، بیا زتي غرض یې ونه کړ.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړ؟
هو، بعد له طلاقه، بعد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سي ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وې تښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لک بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه. نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامغېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا ده چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، غه ته به ځې، دغه ډېرې ستونزې دي ماته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه، داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه زه فلم بارداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم، اما څه وکړم، مجبوره یم. زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته راسره، لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
اوس هم خپله کار کوم، خپله د مرۍ کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته. زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم، دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تا ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې چې دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي. مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې معتاد سي، داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي. هغه داسې دغه متل دی، د جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثلا شتمنو کورو ته ځي، د غو د کالي مینځي، د غو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې چې مجبوره دي، څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپل غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموه. مسلک زده کړئ، او خیاطي زده کړئ، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډئ، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرم، یا پیغام ورته لرم، چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثلا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه. بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوړې به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده. وخت یو جلی چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه عقل به سکته ولیږي دغه سی کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د دې همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېرې اناناتو کې زمونږ په ډېرې فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي. څنګه هغه لمنګه د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناسي د خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی، ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه کته په دې سفر باندې زیات به د خځې اجازه اخلي، یعنی خځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره ده که چرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خځه نشي کولی او سړی کولی شي. نو موږ تاسو یو کنه چې خسړې طلاق ورکول شي خو بدیلی د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي له موږ طلاق وي اغه له موږ خلع وي. نو د سړي ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزه ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې شرعي خواهشات ته پوره نه کړې شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غوړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې هغه عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند دی څنګه دی، کورنۍ ژوند دی څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی، خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اس په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل او دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نور نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي. نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یو وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي. کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، د ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټي څوک دي ځکه وي خواري چې څوک په شنه ملګری وګوره هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ وڅېړي شاوخای وڅېړي کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او ریټوري سره کښيني غیر مستقیم د غالک سره وګرځي ځکه ته امکان ولري او خره مخه کې چې دې اجلا وکي تلوار وکي پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې خبر کې چوه نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم وکړه نو بیا کله خو مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای اگر نس کال چې خپل نس مور کې نس کال چې خپل ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاړه کې شزم لودلې زه اولادونه لودلې نو بده دا څنګه وشلې مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلې هیڅوک پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړه کړي او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نور شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاست نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ په پیل کې دوم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سمو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا معنی محلول چشتوه یو متجانس مخلوط دی چې پاگه که حل کدون که مواد او حل کون که مواد و اندازه معلومه وی. محلول مساوی کیج حل کدون که مواد او حل کون که مواد. گواری او با کل چی مال گوستر یوزای سی چیش دین جوری جی مالگین یو با. مالگین یو با محلول سو مالگ پکشی حلی جی حل کدون که سول او با یه حلوی او با حل کون که سول. چای حلون که سول یا حل کون که سول برا حل کدون که سول حلیجی زان حلوی پکشی او محلول چیش راووتی خوشه یا برال رنکی چای راووتی. دا تا چیش وای محلول وای. محلول مانا حلکه دونکی مواد او حلوونکی مواد چی سر ارزای سی یو نوی شی جور که هغه نوی شی تا محلول وای. نو چې محلول مو کله وپیژني دا غو پسې انحلالیت. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم، څلورمه کچوغه که زه ورواچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی وایي؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت، د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کیږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام لروي اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ورواچوم حلېږي، خو که چیرې 10-18 ګرامه ورواچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو ته ورواچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه 100 ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 10 ګرام هم ورواچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
لخون کې مواورې دل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاد کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن خوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به خوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ خوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چیشتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی دلته یو چاته الکترون ورکي یو بل عنصر ته الکترون ورکي په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو سوډیم آیون سوډیم اټوم د اټوم سمبول د آیون سمبول د اټوم سمبول اف د آیون سمبول اف ماینس د اټوم نوم فلورین د آیون نوم فلورایډ د اټوم سمبول سیل د اټوم نوم کلورین د آیون سمبول سیل ماینس د آیون نوم کلورایډ د اټوم سمبول بی آر د اټوم نوم برومین د آیون سمبول بی آر ماینس او د آیون نوم برومایډ دغه سرازی د ټوله دغه اټومونه دي دا بیا ټوله آیونونه دي بیا نظوب سي اړیکې ته اړیکې بونډز کنکشن ارتباط دا ټوله اړیکې بلل کیږي آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات کچیر سره یو ځای سي دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي دغه ځای باندې مو پام وي غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي آیونیک باوند اټوم یو فلز دی اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی دا دواړه کله چې تعامل سره کوي دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باوند جوړ سو سوډیم دی خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول خو د دیو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونساسو سوډیم هم خونساسو بل بیا اشتراکي اړیکه ده اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو په هغه اړیکه کې څه شی وو فلزات وه غیر فلزات په اشتراکي اړیکه کې څه شی دي غیر فلزات غیر فلزات د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي غیر فلز ته ورکوي او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي نو دا مثال دی HHO H2O H2O چې اوبه ورته وایي هایدروجن یو الکترون ورکوي هایدروجن یو الکترون ورکوي دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي انفیرد الکترون ویلنس الکترون اټوم ون نان میټل اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید دا هم غیر فلز دي دا هم غیر فلز دي لکه په تعریف کې چې مو ویلي دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره یوځای دي او بیا دواړه ګټه ځینی اخلي نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینی اخلي په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینی اخلي دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي وای آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده دا ټول څه شی دي د کیمیاوي تعاملونه دي تعامل څه ته وایي کار اجرا کیدلو ته وایي په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي مثال د اوبو فرمولا چې ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي نو د مالګې فرمولا چې ده سوډیم کلوراید سوډیم او کلورین سره یوځای سي ویدي مالګه په لاس راوړي هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سي ویدي اوبه په لاس راوړي د کیمیاوي معادله کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو په یو بغل کې تعامل کوونکی دی په دا بل بغل کې حاصل دی په مابینځ کې د تعامل علامه ده یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو بیا د تعامل علامه لیکو او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې چیشي پلاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN + H2O + M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1. د عمومي فرمول لمخې داس لیکلای سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C H2O جمع شپږ O2 چې د دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای. لکه یو قیمته قندونه C5H12O5 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی. یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکتوز لاسته راځي. یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C5H12O5 چې گلوکوز دی جمع C5H12O5 چې فرکتوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکتوز څه دی؟ فرکتوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومې او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي او لکه مخکې چې می یادونه وکړه فرمول یې دی C12H22O12 چې مالټوز لاکټوز او سکروز دی بورا یا سکروز څه دی بورا یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بورا اورڅخه لاسته راځي د بورې استعمال څنګه وي بورا د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي بورا په اصل کې یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بورا هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي دلته به زه تاسو ته یو فارمولا ووایم C12H22O12 چې دا سکروز دی جمع اوبه چې H2O او د مالګې له تیزاب وروسته HCI وروسته C12H12O12 چې دا ګلوکوز دی جمع C12H12O12 چې فرکټوز دی لاکټوز څه ته وایي لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي په انساني شیدو کې 6% او د غوا په شیدو کې 4% پیدا کیږي که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي لکه C12H22O12 چې لاکټوز دی جمع اوبه H2O او د مالګې تیزاب HCI چې له دې څخه جوړیږي C12H12O12 چې دا ګلوکوز دی جمع C12H12O12 چې دا ګلوکوز دی اوس راځو څو قیمته قندونه ته هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي یعنی قوس C12H+O15N جمع NH2O چې له دې څخه جوړیږي NC12H12O12 په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخ اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي د نشایستې مهمې سرچینې جوار غنم کچالو او داسې نور دي سلولوز هم څو قیمته قند دی مالیکولونه له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هله چې د کیمیا نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم خو راز
کتاسي دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
شيبو